خپرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکي خپرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام مولا اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، و باور چې د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بلل دي. یو شمېر نور مطالف هم لرو. د خبرونه د همنې مېد د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزدان خبرونه ته ځانګړي شوی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر.
وسلولو په کندهار کې یو دینی عالم وژلی. بدخشان کې ځینې کسان تر واورو او ډبرو لاندې سوي دي. روسیه او ایران په پام کې لري چې په کسپیان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. نامعلومو وسلولو په کندهار کې د قاری محمود الحسن هاشمی په نوم یو دینی عالم وواژه. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي رادیو ته وویل حمله کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره و شغلی هاشمی نن غرمه په خاط کوڅه کې په ډزو وژل دی. قاری هاشمی په لویو دولتي غونډو کې د قران کریم تلاوتونه کول او د کندهار د استیناف محکمې کارکونکي وو. تر اوسه چا د دې حمله مسولیت نه دی منلی. د بدخشان ولایت چارواکي وای په کوهستان ولسوالۍ کې ځینې کسان تر واورو او ډبرو لاندې سوي دي. د ولی ویاند وی دغه کسان په یو تونل کې د زرو د ټوټو پر ټولولو بوخت و چې د تونل لپاسه لوی ډبرې ونړېدې او دوی هلته گیر پاتې سول. نیک محمد نظری ازادي رادیو ته وویل پیښه نن سهار شاوخوا لس بجې سوې ده. د ډبرو تر نړېدو وروسته ځینې کسان چې هلته په کار بوخت وو گیر پاتې سول. دا چې څو کسان گیر پاتې دي او څو تنه ټپیان دي معلومه نه ده. ټلیفونونه سم کار نه کوي ځکه موږ ته لا راپور نه دی راغلی. په غرنی ولایت بدخشان کې وخت نا وخت د خاورینو غونډیو او واورو شویدو په پیښو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوړي. په کابل کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې درې پوځیان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي دا د هغه مقناطیسي ماین چاودنه وه چې د پوځیانو په یو رینجر موټر پورې نښلول سوی و. پیښه د کابل په 16مه امنیتي حوزه کې سوې ده. ښاغلی دانش وایي د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې پر زیاته کرنیزه ځمکه غني کرل سوې دي. د کرنې ریاست مرستیال عبدالوارث خان ازادي راډیو ته وویل دغه غني په بیلابیلو ولسوالیو کې کرل سوې دي.
پټی کوټ، کاما، بیسود او کوسکونر ولسوالیو کې په پراخه پیمانه کې چې سکالې مونږه 1450 هکتار ځمکه د دې کار لاندې ده. په تخمینی ارقامو 2250 میټریک ټنه تولید کړی دی.
په ننګرهار کې هغه کروندګر چې غني کرلي تمه لري چې سږ کال به په دې ولایت کې په زیاته پیمانه ګوړه تولید شي. روسیه او ایران په پام کې لري چې په کاسپیان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یو چارواکي ویلي چې دغه تمرینات به ډیر ژر پیل سي. مهر خبری اجنس نن د ایران د امیر البحر حسین خانزادی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا د دواړو هیوادونو تاکتیکي د ژغورنې او د سمندري غلو پر ضد جنگي تمرینات دي. ایران او روسیه په 2015 او 2019 میلادي کلونو کې هم په کاسپیان سمندرګي کې د تورته پوځي تطبیقات کړي وو. خانزادی ویلي د کاسپیان سمندرګي په شاوخوا کې پراته هیوادونه په سیمه کې د هر هغه هیواد د پوځي حضور مخالفت کوي چې له دغه سمندرګي سره ساحل نه لري. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې چارواکي په پام کې لري چې دا ستوګنی د یوې ودانۍ دوې برخې ونړوي. تیره دوشنبه د دغه کمپلیکس د یوې برخې د نړېدو له کبله 9 کسان مړه سول. چارواکو نن ویلي چې د دې ودانۍ پاتې 9 برخې دا ستوګنی وړ دي. د دې ودانۍ اووم پوړ د نوي میلادي کال په شپه ونړېد چې چارواکي علت د طبیعي ګازو چاودنه ګڼي او وایي چې په دې اړه دوی تحقیقات کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د دې غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي، د بودیجې پر سر د اختلاف په هوارې کې ډېر پرمختګ نه دی سوی. دا اختلاف سبب سو چې د امریکا د حکومت یو برخه پرچاو سي. ټرمپ پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې بل غونډه د جنوري پر 6مه یعنی نن په پام کې نیول سوې ده. د دغه راز لیکلي چې له څو لسیزو وروسته باید بالاخره په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل سي. شغلی ترامپ امریکا ته د مهاجرو د اوښتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 5 میلیارد ډالر بودیجه غواړي، خو کانګرس ورسره موافقه نه کوي. د ترامپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس وویل چې په سپینې ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د غړو ترمنځ غونډه رغونکې وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. ک غواړی دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه اوریدل شي: د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بلل دي.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله شاید ادامه ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده.
د افغانستان شمال ختیز بدخشان ولایت کې د طلا او معدن خویدلې چې لک تر لګه دیرش زرچنون کې پکې وجل شوی او و نور ټپیان دی. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي.
په باور ما فشار بالای پاکستان و همچنان ډیپلوماسي فعال بالای ایران و روسیه و امارات و عربستان سعودی باعث از این میشه که طالبا حاضر شوند به سر میز مذاکره است.
د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي چې د اوبو پاړه د افغان او ایراني چارواکو کلنۍ غونډه په تهران کې جوړه شوې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې بخپلې جنگي کښتۍ ځای پر ځای کړي. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوې او عزیزانو خبرونې ته ځانګړي شوې. د آزادي رادیو سره پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان شمال ختیز بدخشان ولایت کې د طلا او معدن خویدلې چې لامل یې لک تر لګه دیرش زرچانون کې وجل شوی او وطن نور ټپیان دي. پیخه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې شوی ده. دمدی خبر د نورو جزئیاتو لپاره را سره د اوس لسیمی اجمل اریان د ازادي رادیو خبريال د ټلیفون په لیکه دي. اریان صاحب، ستړي مشې، مهرباني، نور معلومات په دې اړه څه دي؟
مننه سلام علیکم. السلام علیکم او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم، لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، د بدخشان د کوهستان ولسوال محمد رستم راغي ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د کوهستان ولسوالۍ د شیپو کلی په سیمه کې په هغه کسانو چې زرشوی کوله، یعنی دغه د سیند غاړې کې کار کوو، په دوی باندې کوم سیمه چې دوی د کیبل ولا وجنه دا ریګرا باصله بیا مندلنه تلا باصله دا تونل په دوبه نه لږه ځل چې کابل
دی پسې یو
بله.
اریان صاحب، مهرباني خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
نو مله وای چې تر اوسه پورې د دې پېښل کابل د 10 جسدونه سرسوي دي او ته پېند چې هغه چې سیمتا چې خلک اعدال تیز وکړه ورته دي تر څو دا چې مشهنه د پرځل نه د راتګ د خاورو باندې دا لوبه چې هغه چې احتمال لري د بلون باندې پیان شي سیمه کې د ټلیفون سره
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. اجمل اریان لسیمینه، لکه څنګه چې هغه وویل چې ټلیفوني ستونزې دي، واقعا غږیم ډیر ښه نه راتلو. تاسو واوریدل چې د افغانستان په شمال ختیز ولایت بدخشان کې د طلا او معدن خویدلې چې لک تر لګه دیرش زرچانون کې پکې وجل شوی و تنه نور ټپیان دي. پیښه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د کوهستان ولسوال احمد رستم راغي ازادي راډیو ته ویلي چې د کوهستان په شیپو سیمه کې دا پی خرمان تشوی ده او د ورخت لامل ریک خویدل دي چې دیرش کسان پکې وجل شوی او تن نور ټپیان دي. سیمه ته امنیتی او مرستندوی ډله رسیدلې ده. او دغه ولسوالي چې د رنو اوریدونکو تر ډیره نام نم ده، په 13 وای میاشت کې د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ د ولسوالي لاس په لاس هم شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولي. د دې شورا وایند سید احسان طاهری نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل، دغه پلاوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشاد رئیس عمر داودزی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر کوي چې هلته به د پاکستان د لوی درستی سیاسي رهبرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د افغانستان په کشاله کې له ښکېلو هیوادونو غواړي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي څو طالبان له افغان حکومت د خبرو میسته کینوی. واصل وصال په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشاد د رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ پاکستان ته تلونکی پلاوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستاني چارواکي رښتینو او عملي اقداماتو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې پاکستان کولای شي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله چې ته دمو ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کړه او هغه کولای شي ژر تر ژره طالبانو رهبری ته تشویق وکړي تر څو مذاکرات حکومت سره آماده شي. موږ هیله من یو چې پاکستان موږ سره عملی ګامونه لا زیات اوچت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشاد د رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي سه شنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د معلوماتو له مخې افغان پلاوی به پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له لوی درستیز سیاسي رهبرانو او خاید پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د دې شورا ویان وایي دغه سفر هدف په دوه مهمو موضوعاتو سرخی چې یو د پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته د طالبانو هڅول او بلې د دغه هیواد لخوا د افغانستان د سولې بهیر لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ ده. که څه هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري او تل د شک په سترګه کتل کیږي او دغه هیواد ته د افغان چارواکو سفرونه بې ګټې بلل شوی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې باور ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کشالې په اړه د دغه هیواد په دریس کې څه ناڅه بدلون راغلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تېرې جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغانان له جګړې ډېر کړېدلي او سولې ته سخته اړتیا لري. د دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل روسي سفر کې ژمنه کړې و چې طالبان به له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته حاضر کړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي که د سیمې او نړۍ هیوادونه په یوې ګډې همغږۍ سره په پاکستان فشار راوړي، نو شونې ده چې دا هیواد طالبان افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر کړي.
د سیمې هیوادونه باید او نړۍ هیوادونه چې د طالبانو سره مسله کې ښکېل دي باید په قسم د اقدام مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر پاکستان فشار وتاسو ترڅو طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. ښاغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیې دغه درې اړخیزه غونډه مهمه بللې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي. دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی نن ازادي رادیو ته وویل چې امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونه طالبان ډېر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نکینی. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان هم ورته نظر لري. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې په دوه مخیتوب تورنوي وایي افغان حکومت سره د مذاکراتو میسته د طالبانو د کینولو په هدف باید په هغه هیواد فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران له طالبانو سره د بیلابیلو غونډو په جوړولو دوی ډیر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نکینی.
په باور ما فشار بالای پاکستان
دی وی زما پان پر پاکستان فشار او پر روسی، ایران، سعودي او متحده عربی امارات او فعال ډیپلوماسي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کې نه ولې شي. له بده مرغه ښاغلي خلیلزاد او یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران طالبانو سره غونډې وکړې او دوی ډېر غټ کړ چې اوس دوی فکر کوي افغان حکومت سره د خبرو پرته هم ځینې بریاوې ترلاسه کولی شي. ښاغلی کلکاني وی مخک طالبان حاضر ول چې آن د حکومت لډیرو عادي خلکو سره هم د سولې خبرو تکینی، خو طالبانو تل د افغانستان اوسمهاله حکومت لاس پوڅه ګڼلې او ویلي چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره به د سولې خبرې کوي. د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13مه نیټه د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه شان د متحده عربی اماراتو، پاکستان او سعودي عربستان له استازو سره وکتل، خو د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره یې له لیدلو ډډه وکړه. بیا تمه وه چې د سعودي عربستان په غونډه کې چې همدا میاشت په جده کې جوړیدونکې وه دواړه خواوې سره مخامخ شي، خو طالبانو د دغې غونډې په اړه بې خبري ښودلې او تر اوسه یې د جوړیدو او نه جوړیدو په اړه هم تازه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جدې د غونډې په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول او دای د ابوظبي د غونډې دوام ګڼلی و. هاخوا پاکستان هم چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن دی، په څو ځلي دا ژمنه کړې چې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، خو یاد هیواد په خپله دغه ژمنه کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په خپل روسي سفر کې یو ځل بیا پر دې ژمنه ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې مشتاق رحیم هم افغان حکومت سره د خبرو میز ته د طالبانو د کینولو په برخه کې پر پاکستان فشارونه اغیزمن ګڼي. ښاغلی رحیم وای اوس امریکایان له پاکستان سره د جوړجاړي په حال کې دي، خو په خبره یې د پاکستان د خوښي وړ سوله افغان حکومت او خلکو ته د منلو نه ده.
د امریکا حکومت او نړیوال ټولنې له لارې په پاکستانی سیستم باندې یا په پاکستانیانو باندې فشار یو واری بیا زیات شي، ولې چې منګورو چې امریکایان اوس یو رقم دوی سره د جوړجاړي په حالت کې دي او پاکستان خو تقریبا د افغان ولس ثابت ده چې دوی همیشه هڅه کړي چې د افغانستان په سوله کې داسې یو رول لوبوي چېرته چې دوی د خوښي یو سوله وشي چې هغه د افغانستان حکومت او خلکو لپاره.
ښاغلی رحیم د دې ترڅنګ یاد هدف ته د رسیدلو په خاطر د واشنگټن او کابل ترمنځ د سولې د هڅو په همغږۍ هم ټینګار کوي. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې خبرې چې په دې وروستیو کې تیزی شوي کله له هیلو او کله له ناهیلیو سره مل وي، خو جګړه ځپلی ولس دې ته ورځې شماري چې د جګړې ښکیل اړخونه به کله سره مخامخ خبرو ته کښېني او پر دوی به د یوې تلپاتې سولې او امن زیری وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اغلا ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د اوبو په اړه د افغان او ایراني چارواکو کلنۍ غونډه په تهران کې جوړه شوې. د دې وزارت د اوبو عمومي رئیس انجنیر وایس بصیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د دواړو هیوادونو د اوبو د مرستیالانو په سطحه جوړه شوې او تمرکز یې د هلمند حوزې د اوبو پر معاهده دی. په عین حال کې د ولسي جرګې د انرژي او اوبو د تنظیم د کمیسیون ځینې غړي وایي چې ایران ته باید د شوې معاهدې په اندازه اوبه ورکړل شي نه زیاتې. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان او ایران د اوبو د مرستیالانو غونډه په داسې حال کې په تهران کې جوړه شوې چې په افغانستان کې د وچکالیو د دوام له امله اوبو کمی شوي او خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 1450 لمریز کال د معاهده پر اساس دا غونډه هر کال د کمیسارانو په سطحه جوړیږي، خو د اوبو د کموالي او د دې معاهده د سم پلي کېدو په هدف سکال د اوبو د مرستیالانو په کچه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د اوبو عمومي رئیس انجنیر وایز بصیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دې درې ورځنۍ غونډه کې له ایرانیو چارواکو سره د اوبو د معاهده په ټولو اړخونو خبرې وکړي.
به خاطر از اینکه موضوع حساس است
دی وی د دې لپاره چې موضوع حساس ده د وچکالی بحث مطرح دی او موږ له وچکالی سره مخامخ یو د شوی معاهده پر اساس د ایرانیو چارواکو سره بحث وکړو او وتوانیږو قناعت ورکړو او ښې حل لارې ته ورسیږو هڅه کوو چې مناسبې حل لارې ومومو او موږ د هلمند سیند د معاهدې سل په سله کې عملي کول غواړو د 1450 لمریز کال د معاهده پر اساس ایران ته باید په یوه ثانیه کې 22 متر مکعب اوبو د هلمند له سیند څخه ورکړل شي خو په ثانیه کې 4 متر مکعب نورې اوبه د خنیت په توګه د افغانستان له خوا ورکول کیږي په معاهده کې دا هم راغلی چې د اوبو جریان له طبي شرایطو سره تړاو لري یعنی د اقلیمي تغیراتو سره سم که د هلمند سیند اوبو کمیږي نو ایران ته د اوبو جریان هم کم شي په عین حال کې ایرانیو چارواکو تل افغانستان سره د اوبو په مسلې څرګندونې کړې د نوموړي هیواد جمهور رئیس حسن روحاني څه موده مخکې ویلي وو چې ایران به د اوبو په مسلې په تیره د افغانستان لخوا د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه چوپ پاتې نه شي د خبرو په افغانستان کې توند غبرګونونه راوپارول حتی ولسمشر غني وویل چې هڅه کېږي نور د دې هیواد اوبو ضایع نه شي ښاغلی غنی تیر کال د کمال خان بند د درېیمې برخې د جوړېدو د کار د پیل پر مهال ویلي و چې د افغانستان د اوبو مدیریت یو حتمی او اړین کار دی په همدې حال کې د ولسي جرګې د انرژۍ او اوبو د تنظیم د کمیسیون غړې نسیمه نیازی وایي چې اوسمهال ایران ته ډېرې اوبو بهیږي او افغان حکومت باید مخه ونیسي
هغه اندازه اوبه چې دوی سره قرارداد کړی و هغه اندازې نه چند هغو ته اوبه روانې دي نو افغانستان حکومت حق لري تر هغو د اوبو په مورد کې د هغو سره سپینې او بربنډې خبرې وکړي زیاتره ناامني په دې سیمو کې دوی جوړه کړې ده چې په دې خاطر چې افغان حکومت ونه توانېږي د خپلو اوبو څخه په مثبت توګه استفاده وکړي د افغان پلاوی خپل د حقوقو څخه دفاع وکړي
افغانستان له ایران سره د هلمند سیند د اوبو له ویش پرته له بل هیڅ یو هیواد سره د اوبو د ویش تړون نه لري خو دا هیواد د اوبو د زیرمه کولو له درکه په نړۍ کې تر ټولو په ټیټه سطحه کې دی د راپورونو له مخې افغانستان 15 میلیارد متر مکعب سطحي اوبه لري خو یوازې له 10% څخه یې استفاده کوي او پاتې 10% یې ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي او دا هیوادونه په وړیا توګه ورڅخه ګټه اخلي
د افغانستان مشرانو جرګه وایي سوله د افغانانو لپاره اړتیا ده او امریکا باید په دې برخه کې نستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار که څه هم د ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بولي خو ټینګار کوي چې دغه هیواد باید د امنیتي او دفاعي تړونه له مخې له افغانان یوازې پرې نږدي نور حال واصل وصال راکوي
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو د مشرانو جرګې غبرګون نه اندېښنې راپارولې دي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې امریکا باید دا خبره هېره نه کړي چې د افغانستان سره امنیتي تړون لري
امریکا په دې بحث ته د دوی خواسته وستړي د ستړي او خواستګۍ لپاره نورې لارې دي چې هغه د ستراتیژیک پلان له مخې نه چې دوی موږ سره لري پیشبینی شوی دي د افغانستان د حکومت او دوستانو سره دې مخکې لاړ شي موږ سولې ته ضرورت لرو زما به په دغه وخت کې د افغانستان اولس ته په خاص ډول هغه سیاسیونو ته چې په افغانستان کې مطرح دي د جهادي مشرانو په نوم د سیاسیونو په نوم د افغانستان د ملي مشرانو په نوم دلته د جناب کرزی صاحب او جهادي رهبرانو په شمول د ټولو نه خواهش دی چې اوس نو زموږ او ستاسو وحدت ته ضرورت یووالي ته ضرورت ده دا ملک بغیر د وحدت نه مخکې نه ځي هر هغه څه چې خپل منظور کې لرئ د الله نه ویریږي د ملت په خاطر تاسو وګورئ چې دغه بیانیې موږ تاسو ته پیغور ده
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې ویلي دي چې روسیا د دې لپاره په افغانستان کې و چې تورستانو غوښتل روسیې ته ولاړ شي او د دوی حضور په افغانستان کې په حق وو ښاغلي ټرمپ دا هم ویلي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه 6000 میله لرې ده ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د تورستانو په وړاندې جګړه وکړي د امریکا د ولسمشر دغو څرګندونو ګڼ غبرګونونه هم لرل چې په لړ کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې لامې په خپرولو سره پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه اعلامیه کې ویلي ویلي دي چې د امریکا په رسمي پالیسۍ او سرګندونو کې توپیر لیدل کیږي، نو ځکه لغه هیواده د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې دا سرګندونې کړې چې نوموړي په کراتو پاکستان د تروریستانو ملاتړی هیواد او پټنځای بللی او په دغه هیواد یې له دې امله بندیزونه هم لګولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار بیا د امریکا د ولسمشر دا سرګندونې د پاکستان او تورستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د ماتې او د افغانستان د سولې بهیر نه د شاتګ په معنا بولي. د دې جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی بیا په دې اند دی چې د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت اوس یو اساس پړاو ته داخل شوی او امریکا باید په داسې وخت کې د یو نظرګر رول خپل نه کړي.
امریکایی
ها هم دولت افغانستان به مانند یک مریض در زیر قطران دیوی امریکایی ها در افغانستان دولت و مخالفین چه داعش و طالبان دی پا داس حالت که ساتلی لکه در سیروم در ساس کلندی و ناروخ پا داس حال که چه دوی وضعیت لنگده نگوری یا در افغانستان لخلق سر دوستی اکری او یا دوی لدخمنان سره خود دوی یوازی نظر گردی او قربانی یوازی در افغانستان خلق ورکوی او در سول هیز درک نشته.
فقط تماشاگر هستند.
امریکا د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د ځانی تلفاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره سلګونه میلیارډ ډالر هم لګولې دي.
اوس هم ورزو اورزګان ولایت ته یو ورزشي خبر. اورزګان کې د شپاړس والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوی 19 ورځنی لوبې پای ته ورسېدې. مسؤلین وایي یاد لوبې چې د شپاړس لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي پکې امیریت آی لوبډلې لومړی، امیریت بی لوبډلې دوهم او نوبهار لوبډلې دریم مقام خپل کړي. نور حال لسیمی شریف الله شرافت راکوي.
فورزګان کې له جګړو سره سره د ځوانانو لیوالتیا ورځ تر بلې له لوبو سره زیاتیږي. په دغه ولایت کې د کرکټ د سیالۍ ترڅنګ د والیبال پیل شوي نو سرزنې ټورنمنټ هم تیره ورځ ناوخته پای ته ورسېدی. د دغه ولایت د سپورت امریت امیر قدرت الله الفت وای یاد لوبي چې د شپاڼس لوبډلو ترمنځ پیل شوي وي پکې کې امیریت یې لوبډلې لومړی، امیریت بی لوبډلې دوهم او نو بهر لوبډلې دریم مقام خپل کړی دی. نوموړي وایي یاد لوبي په دغه ولایت کې په شخصي لګښت د یو تجار لخوا ترسره شوي. په لوبو کې لوبېدونکي لوبغاړي ډېر خوشحاله دي. خو دوی پر نورو ځوانانو هم غږ وکړ چې د نشي توکو او نورو ناوړه کارونو څخه لاس واخلي او ورزش ته مخه کړي. دوی پر نورو ملي تجارانو هم غږ وکړ چې د ورزش په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زه یوازنی غږ پر ځوانانو باندې دا کوم چې کچیرې غواړي چې ښه صحت روغ صحت ولري نو تر ټولو بهترینه طریقه او لاره چې دغه ورزش وي. راستي ځوانانو چې ورزش ته مخه کړو زموږ استاد ټولنه موږ تاسو ټوله وینو چې په کوم حالت کې موږ تاسو کرار لرو نو د دغه ټولنې څخه د ښه کرکټ بلرلو سره یوازنی لاره چې دغه ورزش وي.
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم اورزګان کې د سولې ترین وان لاندې د فوټبال سیالۍ تر سره شوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د حمد یو سیمه ایزه مسله. د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي بیړۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کیږي. تهران په روسیو کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداري ورکړي. د نړیوالو ایجنسونو په حواله سلیل محمد صالح راپور لري.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 15 میاشتو لپاره څو جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کښتیو د ماموریت د پای لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر توراج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې پر ورځ ویلي وو د جنگي کښتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهند په نوم څلور ماشینه جنگي کشتۍ به حق رهبری سوی میزایل لیږدوي چې تیره میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اژانس وایي چې دغه جنگي کشتۍ به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تم سي. د ایران په دغو جنگي کشتیو کې تر ټولو لوی دوی پرمختللي کشتۍ هم شامل دي چې دواړه د څرخیل وتوکو د لیږدولو وړتیا لري. د ایران د سهند په نوم جنگي کشتۍ د پخوانی بڼې جمران ډیره پرمختللې او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په تیره لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران په رسنیو کې سهند د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کشتۍ او د غربي آسیا تر ټولو پرمختللې جنگي کشتۍ ګڼل شوې ده. د ایران د پوځ یو مشر علي رضا شیخی ایرنا اژانس ته تیره میاشت ویلي وو رادار دغه کشتۍ نسی کشف کولی او د برېښنایي جنگي تجهیزاتو د لیږد وړتیا هم لري.
درنو دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی دا یو ساعته خپرونه نیمایي ته ورسېده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نامعلومو وسلولو په کندهار کې د قاری محمود الحسن هاشمی په نوم یو دینی عالم نن په ډز وواژه. د بدخشان چارواکي وایي په کوهستان ولسوالۍ کې ځینې کسان تر واورو او ډبرو لاندې سوي دي. د ولی ویاند وایي چې د دغو کسانو شمیر لا څرګند نه دی. په کابل کې نن سهار د یوه مین په چاودنه کې درې پوځیان ټپیان سوي دي. پیښه د کابل په شپاړسمه امنیتي حوزه کې سوې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې پر زیاته کرنیز ځمکه غني کرل سوي دي. روسیه او ایران په پام کې لري چې په کسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یوه چارواکي ویلي چې دغه تمرینات به ډیر ژر پیل سي. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې چارواکي په پام کې لري چې دا ستوګني د یوې ودانۍ دوی برخې ونړوي. تیره دوشنبه د دغه کمپلیکس د یوې برخې د نړېدو له کبله 9 کسان مړه شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د دغه غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي، د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډیر پرمختګ نه دی سوی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د 2019 کال د لوبچارانو په منځ کې وو افغان لوبچاران شامل کړی شوی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون نن د فیفا د غړو هیوادونو د لوبچارانو نمونه اعلان کړل چې په منځ کې د افغانستان د فوټبال، فوټسال او ساحلي فوټبال وو لوبچاران راغلي دي. حلیم آقا شیرزاد، محمد شریف سروري، ننګیال سادات، یاسمین حیدری، فرشته، محمد تمیم حسینی او زین الدین شریفی هغه افغانان دي چې د لومړي ځل لپاره د فیفا لخوا د لوبچارانو په توګه اخیستل شوی دي. د بنگلاديش د کرکټ د غوره لیگ سیالیو په سګنی سیزن کې افغان لوبغاړی حضرت الله زازای لومړنی لوبغاړی شو چې 55 پوره کړه او بیا د لوبي غوره لوبغاړی شو. هغه 13 ورځ د ټاکې ډاینامټس لوبډلې په ګټه په 41 بالونو تر ټولو ډیر اتاوی منډي جوړې کړې. د بنگلاديش د کرکټ غوره لیگ سوداګریز سیالۍ پرون د بنگلاديش د مرکز ډاکې په شیر بنگلا لوبغالي کې پیل شوې. په دغه سیالیو کې و لوبډلې لوبيږي چې په شپږو لوبډلو کې و افغان لوبغاړي هم اخیستل شوی دي. شاهزاد محمدي، حضرت الله زازای، گلبدین نائب، نجیب الله زادران، قیس احمد، وقار سلام خیل او ظاهر خان هغه لوبغاړي دي چې د سکل په بی پی ایل سیالیو کې لوبيږي.
یوسف زدرانو چې ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. زموږ دا نیم ساعت خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوي دي. آزادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام.
زه خان محمد سین په دې ونه کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ننګرهار له ولایته د ډاکټر خالد په نامه یو جلدی متخصص ازادي راډیو ته ویلي چې د متخصص ډاکټر یو بس ته امتحان ورکړی، په کې کامیاب شوی هم یم، خو زما په یوازې معالج ډاکټر ته مکتوب ورکړی دی. دی وایي د اصولو له مخې معالج ډاکټر د متخصص ډاکټر پر ځای کار نشي کولی. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې.
ورور، ستا نوم څه دی؟
زما نوم ډاکټر خالد ده، د پوستکي متخصص یم او څلور کاله د کابل په میوند شفاخانه کې مې تخصص کړی.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې مونږ یو امتحان ورک، یو بس ته د ننګرهار د سیتامې بس ته، نو هغه کې متخصص ته ضرورت و. نو کله چې مونږ امتحان ورک بغیر د کوم واجبې نه، مونږ رقیبان هم درلوده، هغې نه وروسته شای لغوه شو. د دې دپاره لغوه شو چې د دوی هغه مطلوب کس نه و پکې، ولې خوشبختانه بس متخصص ده، هیڅ مالج ته دوی ضرورت لري. دویم ځل ته امتحان چې کله ولوېده، دویم ځل ته دا خلک راغلل کېناستل، امتحان چې ورکړه متخصص هم کامیاب و، هغه بل متخصص خو یې بیخي ناکام کړی، مالج هم کامیاب ده، ولې مالج دوه اله نمرې زمانه زیاتې.
په مسلکي لحاظ کې دغه ستونزه لږ واضح کړئ چې معالج ډاکټر د متخصص ډاکټر په عوض مقررېدی نشي او کار نشي کولی.
دغه موضوع خلک اصلاحات اداري کې صحیح مسلکي خلک نه دي ناست، په دې خبره صحیح پوهېږي نه چې متخصص څه شته وایي، معالج څه شته وایي. متخصص دې ته وایي چې سړی په خپل یو مسلک کې بیخي ورسیږي. ما څلور کاله جدي کې تخصص کړی، بس د متخصص ده، معالج په هیڅ رقم نشي مقررېدی دی کې، ځکه چې دوی نشي کولی. مثال معنا دا چې یعنی نشي کولی چې یو نرس د ډاکټر په ځای مقرر کړي. معنا زما د مشکل دغه معنا لري چې ډاکټر ته وایي چې خیر د ورور څه لري شه، دا نرس به ستا په ځای کار وکړي. آیا د ډاکټر کار نرس کولی شي؟ بس هم همدغسې ده، د متخصص بس ده. دغه شی مونږ د ننګرهار اصلاحات ادارې سره شریک، دغه د اصلاحات ادارې رئیس چې ده د هغې هلک په ګټه دغه مکتوب لیکلی او کابل ته استولی، چې دغه هلک د دوه درې نمرې د دې زیاتې دي او کافي تجربه لري او دغه بس کې باید مقرر شي. او په حال چې رئیس اصلاحات اداري هلته بیخي یعنی دا خبره بده هم ده، بیخي په قوانینو خبر نه ده، د خپل د طرز العمل نه پوهېږي. واضح دي دې طرز العمل کې لیکل شوی چې بس هغه چاته ورکول کېږي چې متخصص وي، ولې په شرط چې متخصص کامیاب وي. او زه کامیاب شوی یم، ډېر دوی ته پروګرامونه جوړ کړی چې زه ناکام کی، ولې خوشبختانه زه کامیاب شوی یم. فرق دوه درې نمرو کې دي، ولی سړی مالج ده، زه متخصص یم.
دغه امتحان څه وخت اخیستل شوی و؟
دغه امتحان نهم تاریخ دریم تاریخ د نهمې میاشتې په کالم، دغه یو میاشت مخکې دویمه دوره امتحان اخیستل شوی. پرندزې هر څه واضح خبرې دي، دا اضافي هغه ته ضرورت لري. تشریح
ستاسو غوښتنه څه ده؟ دغه مسأله باید په ننګرهار کې حل شي او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو په کمیسیون کې.
د ننګرهار اصلاحات اداري خو باید دغه فیصله کړی وای، او که هغوی په فیصله نه پوهېده کابل ته راج کړی. بیخي سمه ده، کابل کې زه یو میاشت کته پورته ګرځم، څوک دلته د تخصص او د معالج په معنا نه پوهېږي چې ما چشته وایي، متخصص چشته وایي. دوی ته څه کله خبره راجع کېږي، دوی وایي خیر ده، مونږ پارچی ګورو، مونږ نمرې ګورو. زه څو ځلې ما دوی ته ویلی چې وروره، د پارچی او د نمرو خبره نه ده، دلته خیر ده، دوه درې نمرې کته پورته یي، کامیاب هغه هم ده، زم یم. خو دلته متخصص ته ترجیح ورکول کېږي، ځکه چې بس د متخصص ده، مالک هیڅ حق نه لري چې دا شی دې بس کې راشي. ولې چا چې شارټ لیست کړی، دغه ټولو لاس یو کړی، دغه هلک یې شارټ لیست کړی، مالک عین حده پورې رسولی چې یعنی متخصص بس کې شامل شي. او دا شی هیڅ امکان نه لري، ځکه چې ټول جلال آباد کې یو نفر متخصص ده، د پوستکي هغه هم زه یم، او نه پوهېږم چې دا خلک څه لاره جوړه کړې.
خاص تاسو ستونزه به لمسؤول چارواکو سره شریک کړو.
د انصاف پلټکه.
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لوایاند خاغلی عبدالفرید احمد سره شریک کړه. خاغلی احمد، د ننګرهار له ولایته د ډاکټر خالد په نامه یو جلدی متخصص ازادي راډیو ته ویلي چې د متخصص ډاکټر یو بس ته امتحان ورکړی، پکې کامیاب شوی هم دی، لیکن د پر ځای معالج ډاکټر ته د تقرر مکتوب ورکړی. دی وایي کوم بس چې د متخصصو باید زه پکې مقرر شم. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
آزاد سیالی همدغه دپاره ترسره کېږي چې هغه لوړ کس یا لوړ شخصیت چې لوړ نمرې اخلي هغه همغه بحث ته معرفي شي. نو په دغه رقابتي پروسه چې تاسو ما یادونه وکړه په دې کې همغه ډاکټر صاحب چې نمرې وایي هغه کامیاب شوی دی او دا بل متخصص ډاکټر صاحب چې 15 نمرې وایي دا په ریزلټ دا کې قرار لري.
خاغلی احمد دغه موضوع خو ډاکټر خالد او تاسو هم واضح کړه، خو مهرباني وکړئ دا ووایئ چې دغه بسته د متخصص ډاکټر ضرورت و او که د معالج ډاکټر؟
په دې کې تاسو په دې کې د وایم او وایم بس رقابتي پروسه د اصلاحات او مفید خدمتونو خپلواک دا ترسره کیږي. دا اول او دویم بستونه دي چې ریاستونه او عمومي ریاستونه دي. دوی کارونه ډېر مدیریتي دي. پرته له شکه چې دغه بستونه چې اعلان ته سپارل کېږي هغه معیارونه چې ورته ساتل شوی هغه په نظر کې نیول شوی ده. ډاکټر صاحبان څوک چې کټ نه فارغ وي، څوک چې کاري تجربه ولري، هغه خوښه شاګردي دي او آنلاین کې ګډون کوي. او هغه سړی چې ډېر نمرې وړي هغه کامیاب مرکزي.
که دغه ډاکټر تاسو ته مراجعه وکړي، هاي امرسته به ورسره وکړي او خانه به کړی
دا د فرست تکنات فنیشن کو په څو مرحلو کې کوي چې د دې سره مطالعه وکړو. کا معلومات وړي کوم سوال لري د تزهن کې تر اوسه پورې سوال حل شوی نه دی، هغه موږ ورته معلومات ورکوي. په ځینې کې کار به نظر کې نه دی کنه چې کیږي چې شکایت ورته مراجعه وکړي. شکایت وکړي تر څو دا پروسه د نظر لاندې وڅېړل شي او د خلاف فراهم شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ننګرهار له ولایته د ډاکټر خالد په نامو یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د متخصص ډاکټر لپاره یو بست اعلان شو. دی وایي امتحان یې ورکړو، په امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو د ده پر ځای معالج ډاکټر هلته ګمارلی. دی وایي حق د ده دی چې دا متخصص دی او معالج ډاکټر باید په هغه پوست کې مقرر نشي. او د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون ویاند خاغلی عبدالفرید احمد وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې ستونزې ته د حل لار ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله په تیرونی کې ستاسو نور پیغامونه هم مشتره رسیدلې دي. لومړی به هغه پیغامونه واورو چې تاسو د مندل سوي کسانو په اړه معلومات راستولې او غواړي لدې لارې د دغو کسانو کورونو ته د پیغام ولېږي. دا به په ګډه سره واورو، بیا به نور پیغامونه ته هم ورسو.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د پرا ولایت بلابوله کولسوالی الهال دیرات فلوی دولتي شبخانه کې ما دته شپږ د 24 د 15 کال په ایران کې هم نو شه د ایران سره مدد مستخړې هم د توس په شبخانه کې پروت دی. یو ځای او بل ځای پروت دی په تکلیف دی. ډیر پازاد دی او ځته بعد د 10 د غورماش پر سوالي ما او د شیرشاد و بعد فیل یم. کله دغه یو څوک یو شناخته د دغه ځما ځغه اورینو دغه ځما شماره ته ځنګ وې ځما شماره ده چې پر وسه پر څلور شپږ ته څلور بیا درش په دغه شماره ته ځنګ وې ځکه خپلم په اندغه شبخانه کې بس معلومات ورکوم. دی وای زنه ورور لرم نه اولادونه لرم. وای دا پنځه دېرش کاله مخکې زه ایران تللی وم. زما ښځه په هغه وخت کې مرسته ونه ده تللی وم ایران ته. بل هېڅ وک نه لرم. وای دوه اخشان لرم. یو د اختر بای په نامه دی، یو د امان الله په نامه دی. دغه سپین ږیری نو په خپله هم اختر محمد دی. نور وسلام.
السلام علیکم. زه جاوید د کابل ولایت څخه آزادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ما تېر کال هم دا وخت یو اولی ورک شوي عزیز مبارک کې یو غزنی ولایت و مطی ولای نوم و چې ما یې غږ خپور کړی و. او د غزنی ولایت او د مطی ولای نوم دا تقریبا د لس یولس کالو چې د کوره وتی و. خبر کی منسا کی اس پوری سبق ہوئی اور میں ارور ماتا جب وہ چیزیں ارور ایون جو ہے پختنا وہ نکڑلا اخوان اور ڈر پریشان تھا ماں نے پختنا اکڑلا یہ پھر دا اعلان آزادی ردو تور کا ماں معلومات ہو سی اور دکور پر سے ڈھیل جگر خونے گا ماتا کا کل اکیلے ویلے ہو گئے اندر ولس والی رقم ولس دا ولس والی مانے ہی رہا بچے تھے بول رہا ارور رہا روزی ما غاوری ما سره په دغه اړیکې شمیرې باندې اړیکې ما سره ونی صفر اتاویا سلیخ اتاویا دوه سوه دوه سلیخ مسلام.
السلام علیکم دوستانو، سلامونه ونی چې زه راځم ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. کشمن ترخیلیم د کابل ولایت نه. یو کس د مسعود خرمی په نامه باندې ما ته د ایران هیواد نه زنګ و اوازه ده. تقریبا شپږ کاله کې یو رکی ما دلته ایران کې اوسېږم. د کورنۍ دوستانو نه هیڅ معلومات نه لرم. هر څوک غواړي خرمی صاحب معلومات پیدا کړي، خرمی صاحب په اکلمه ترې زنګ وي، زه به ان شاء الله د خرمی صاحب په اکلمه معلومات درکړم. زما د ټلیفون شماره ده 0909 121 صفر یو. شماره بیا تکرارم 0899 212 1 صفر یو.
السلام علیکم ګران اورورا وارث ترسیلی مغم د خیسته د سبز نه. دلته یو کس د امچا په نامه ده، تقریبا د 200 کلو ده. نو دا د سبز کې دی خو کې ولا ماجتو کې کلا کوم ماجت ګرم یو کوم یا کې دوی کې شپه کې د هر چا خپلې د شماره ته زنګ وکي 0 20 21 صفر صفر. بیا شماره تکرارم 0 3 0 2 1 2 1 صفر صفر. د خدای په امان.
السلام علیکم، محمد عمر حیرانی مدرسه پروانه ورته. دلته یو خوده شغه د پاکستان د هواد او د پاکستان د سواد د سیمه اوسیدونکو ده. او دا د قابلیت له بحث نه هم فارغه شوی د نظر د مونږ له کوم ورور سره راغلی ده. او بیا دغه ورور چې ورک شوی ده نه درک شوی ده. نو دا د پروان په ولایت کې ده. نو که د هر چا څوک د خپل لري دا غل لري د مهرباني له مخې له مونږ سره پلان به شماره لري کوم چې مونږ د ټلیفون شماره ده 0 99 119 119.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دوستانو. اوس به تاسو هغه پیغامونه واورئ چې تاسو د خپل ورکو عزیزانو نشانه پکې ویلې دي او پسې ګرځي.
ہلو، السلام علیکم. جاوید جن د ننګرهار ولایت د پچیرګام نو تاسو سره په لیکه کې ما خو یو کیسه پیغام مسخ شي. یو ورک لاره ما په ځلانی په نوم باندې کلاس کال کې کور به زره څه وي. کومر دې دوستانو د معلوماتي اچا خپل موږ غاوري نو په نام د شماره د موږ سره اړیکه ونه شي شي کړو نه ها درې واره اته څلو ګریش پاج درې شماره وړم بیا کې تر ورکم شي کړو نه ها اته اتو اتو سلور دری شپاک دری ازاده ردون یو نره مانان.
السلام علیکم، عبدالباری ده هلمند ولایت نه خبر کوم. زما یو حزیز ورک شوی دی د درې میاشت کیږي د مرکز لشکرګاسه. عبدالودود نمیږي، که چاته د ده په حق له معلومات وي د مهربانۍ له مخې دې زموږ سره په دې شمار اړیکه ټینګه کړي. صفر اویا اتا اچا درې سوه دراویا. د ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. د حمله د هلمند ولایت څخه چې د ولسوالۍ څخه د زمینداور د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو اخ دی د فاضل په نامه، د ګلوجان زوی دی، د خاني ورور دی، د مرجې د ولسوالۍ دی. دا درې کاله کېږي چې د کور نه د راک د یار رسول ما چې د راک ور معلومې دغه صفر وور پنځه یو شپږ اته څلور درې اته.
بلیا السلام علیکم، زما نن او سلامونه قبول کړئ. زه ورځ محمد حکیم یم، د هلمند ولایت نه اړیکه درسره نیولې ده. زما یو ورور دی، دا درې میاشتې کېږي چې د ګریش ولسوالۍ د ناری سراج په سیمه کې نادره کسته وی دی، او د شپاڼس کالو دی. د پلار نوم یې میرامزا کا دی، د ورور نوم یې روزي دی، او د نیکه نوم یې بور اکا دی، او اصلي د روزګان دی، د چارچنو دی. او نو هلته نادره کسته وی دی، دا درې میاشتې کېږي چې دراک یې نه دی معلوم. یک مطلع نمیر نوم یې، یک مطلع دی، کشر دی، نو کار مسلمان ورور د د پاره معلومات لري، مستدی معلومات راکی. یعنی دی موږ ډیر په خوابه دی، او زما د ټلیفون شمیره ده صفر و بیا صفر و شپږ شپېته څلور اویا پنځه پنځه شمیره یې ځلې بیا وایم، صفر و بیا صفر و دوه واره شپږ و څلور شپږ شپېته. کار مسلمان په خبرې بس معلومات چې راکې، شهر سور شیرینی بس پل شیرینی جو غواړي.
السلام علیکم، زه عالم ګل د هلمند ولایت نازیه د ولسوالۍ د ششرک څخه خبره کوم. زما پلار چې د محمد ګل اکا په نامه دی، سړی د اعصابو تکلیف لري. یو کال کېږي چې د کور څخه وتلی وي. د هر مسلمان ورور سره چې یا لیدلې یا د مرګ یا د ژوند درکې لري، موږ دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، خپل شتون یې ترلاسه کړي. صفر اووه څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه، یو وارې بیا وایم، صفر اووه څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه. د ازادۍ راډیو څخه زه دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
ولی السلام علیکم، زه جانان یم د کندهار ولایت څخه. زما ورور دی چې د شلو کالو په شاوخوا کې، د یویشت کالو دی، دوه نیم کاله کېږي چې میوان ته تللی دی. د میوان د سره بغله سه ورک شوی دی، نو دی نعمتلا نومېږي، مشهوره په خان دی. پر د پښو باندې ټپونه هم دي، نښانې دي، خړې سترګې دي، د یویشت کالو دی. نو هر مسلمان ورور ته که معلومات یا معلومات ورته ولري، خپل جایزه دي واخلي. زه جانان میږم د کندهار ولایت د پنځلسمې نایې سمې زنګ ولیدي. نو په دغه لمبر باندې دي ما ته زنګ ووهي وروره، صفر اووه سوه څلور شپږ څلور اووه څلور صفر. نو هر مسلمان ورور ته که معلومات یې په دغه لمبر دي زنګ را ته ووهي. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه شنه باندې موږ ته زنګ ووهي، صفر اووه څلور پنځه صفر اته صفر درې دوه اووه. دا یو ورک آغا صاحب دی، نوم یې نور آغا دی، سیدا تاسو ته زوی دی، د یوې میاشتې راهیسې ورک دی. تور کالی یې په تن دي، خولۍ یې ده، لاس یې ماتې، عمر یې دېرش کاله تقریبا دی. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي د درویشان د علاقې هر چا کې په دغه اړه معلومات درلودي، هر مسلمان ته دې خدای تعالی په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي. اعصابي تکلیف لري، په دغه شمېرې دې موږ ته ځان مخکې مې هم ورته اوسې دوم ځل بیا ورته وایم، صفر اووه څلور پنځه صفر اته صفر درې دوه اووه. د سید عطا مغا سبزی د درویشه کوشید له شان اوسیدونکو نور آغا نومیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. محترمینو، زه د کلا د کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د بحثو د کلي څخه نړۍ کنیولې ده. ما یو دوست دی د نکیبلا په نامه، ولدي احمد.
تقریبا د کور څخه د سبکانو نه د سوفو بنا وتلی دي دا پنځم کال چې ورک دي ورک دي چا ته یې د مرګو د ژوند درک نه معلوم نو که چېرې دغه پیغام نشر کړي ډېره مهرباني به مو وي په بار بار از ما د ټلیفون شماره د 0920 2940 مننه
السلام علیکم زه د کندهار ولایت ته خبرې کوم غواره ما یو ورور دی تقریبا دا 15 کال کېږي ورک دی نن دا اوچاري د پلان نه په بلاد ورور د دوه مینه یې اوسېدون کې دی نو د مجاهدینو د شپو څخه مدرکه سوي دی بیا د ورته پورې کثیرې درکه معلوم چې دا غل معلوم بر دی ورور په دا لمبر باندې ما سره اړیکه نیولې سي اصلي نن دا اوچاري ورور زمانم احمد شادي پلان نو په بلاد دی او بل د ژوند نایې وسیدم کړي وروره
السلام علیکم زه قاری احمد نزل زابل چې تاسو ولیدا پیغام کړم نو د بقار نامه باندې ورکړي چې تقریبا 5 کال کېږي د چارنې مسلا دی زه بل تاسو ته د شنو باندې تاسو مو معلومات دي چې پر اوسه درایا تدور دی چې تاسو تلفون شمیره دی وان 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زموږ یو شناخته ده چې په نوم یې حبیب رحمان ده. نو تقریبا شل کاله به کېږي چې ورک دی، نه یې د ژوندي پته شته او نه یې د مړه. نو که هر مسلمان ورور ته یې په دې نامه باندې او معلومات یې ورته، نو ما دې په دوی شماره باندې زنګ ووهي: 0 4 1 9 5 2 2 8. دا زما شماره ده. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نادعلی ولسوالۍ د شاول د سیمې د بلاغا بازار څخه ستاسو په تماس کې یم. زموږ یو کوچنی د عبدالباسط په نامه د ملا عبدالستار زوی د بلاغا بازار اوسېدونکی، اتلس میاشتې کېږي چې ورک دی. که چاته د ده په هکله معلومات وي، بلاغا بازار ته دې راولي. خپلو 5000 کالارې شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه رانی د سماغلی کلا د سړي دا زنګ نیولی دا ما یو سړي دا چې بسم الله جان فتح ده. دا پنځه څلوېښت کاله کېږي چې نادره کسه والا د برکې برعکس وسالې دي سره لیکلي او شماره درته وایم: 0 4 5 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
معلومات مونږ نه ولمنانو میږم د هلمن ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی ما یو ورو دی چې د جانان په نامه تقریبا 15 کال کې د کور نه درک شوی دی کله چې پات لاس څوک معلومات یې د خپل ما ځاغه او ځما چې کوم شمیر څنګه وي چې پر و چې پر اته د درې ووارننه اته شپه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه کوم. زه رحمت الله یم. زما یو د ماما زوی ورک دی د حضرت فرامه دی د ملاوایت زوی دی د عینجین مسی دی که هر چاته معلوماتي د هر چاته معلومه زما په دغه شمېره زما فراړي کوي دي 0 و 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
سلور سو سلور سلور و اتا لا و عيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبركم هذا مع ما زورك في أزرق الميجي لوايد الزيدي دعين دين مصيدي دخبلا دخبلا خبرة الفرق هو ما لو ما تنمى الميجي تشيري بيجي دخبلن بنديما دعنا بار شار وقت بيداتي دخبلا جائزة دي تخلاصكي ما تجمع المات رأيك زمع داخل لنبار دي داخل لنبار دي ماتر خبره وكي. السلام عليكم.
السلام علیکم زله کندار شهر نو ویسمنګ څخه سال سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د درې کال کې ځندره کړی انسان نه نیږي نو څوک چې بیا خپل معلومات لري زما د ټلیفون شمیره ده
سپر آیا درو اچا یو اچا اتساو نپنزوس
مننه کوم چې مشته مو خپل پیغامونه راستولې پدې هله چې ژر تر ژره مو ورک دوستان پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د خبرونه مو هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یادو ما
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.